امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، ز شافیا سرداریم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نهه نیمې بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سئ، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د موصل په ښار کې د داعش د ملیشو په ضد په جنگ کې د عراقي قواو د برینې یو ورځ وروسته هم په هغه ښار کې د خال خال ډزو اوازونه اوریدل شوې دي. پرون د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په قطر کې د هغه ملک د مقاماتو سره یوې موافقې ته رسیدلی چې د هغې له مخې به قطر د ټوریزم په ضد خپلې هڅې زیاتې کړي. او د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت د ډلې مشر ابوبکر البغدادي د مرګ خبر نشي تاییدولی، او دا هم د خبرونو تفصیل. د موصل په ښار کې د داعش د ملیشو په ضد په جنگ کې د عراقي قواو د بری د اعلان نه یوه ورځ وروسته د هغه ښار په ځینو ځایونو کې د خال خال ډزو اوازونه اوریدل شوي دي. په دې برسیره د موصل د زاړه ښار په لویدیځ کې د عراقي قواو پوستو ته نږدې د هوان ګولۍ هم لګیدلې دي، مګر عراقي قواوې وایي چې دوی اوس په کامل ډول د موصل په ښار خپل قبضه ټینګه کړې ده. له بلې خوا د بشر د حقوقو د افې نړیوالې ټولنې په یوه رپورټ کې د دې خبرداری ورکړې چې د موصل جنگ په حقیقت کې د هغه ښار ملکي خلکو ته ډېر مشکلات او کړاوونه پیدا کړي دي. هلته په هغه ښار کې افراطیانو دغه ملکیان په زور دې ته مجبور کړي وو چې خپل کورونه خوشې کړي، ډېرې وجلې دي او همې د هغوی نه د انساني صفر په توګه استفاده کړې ده. په دې برسیره د بشر د حقوقو د افې د نړیوالې ټولنې په دغه رپورټ کې د بشر د حقوقو نه د عراقي قواو او د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواو د سرغړونو په باب هم په تفصیل ذکر شوی دی. د عراق په پارلمان کې د موصل د خلکو یوې استازي ویلي دي چې د موصل د ښار د سقوط نه وروسته اوس سمدستي باید د هغه ښار د آبادۍ کارونه شروع شي، او هم د هغه ښار د ملکي خلکو د ډیرو سختو عقلي او مالي تاوانونو غم باید وخوړل شي. پرون د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په قطر کې د هغه ملک د مقاماتو سره یوې موافقې ته رسیدلی چې د هغې له مخې به قطر د ټوریزم په ضد خپلې هڅې زیاتې کړي. دغه مسله په حقیقت کې د قطر او د خلیج د سیمې د نورو څلورو ملکونو ترمنځ د اختلاف اصلي موضوع وه. سعودي عربستان، بحرین، مصر او متحده عربي اماراتو د قطر سره خپل ډیپلوماتیک او تجارتي روابط په هغه ملک باندې د ټورستانو سره د مرستې په الزام قطع کړي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر به د قطر نه وروسته سعودي عربستان او اردن ته هم لاړ شي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا د دفاع د وزارت مقامات وایي چې د اسلامي دولت د ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د مرګ په باب معلومات نه لري، نو له دې کبله هغه رپورټونه نشي تاییدولی چې وایي د داعش د ډلې مشر البغدادي مړ شوی دی. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف ویلي دي چې موږ دغه رپورټ نشو تاییدولی، مګر امید لرو چې دغه خبر به رښتیا وي. پرون په سوریه کې د بشر د حقوقو د څارنې یوې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي دي چې دوی ته داسې معلومات وررسېدلي دي چې د هغې له مخې د داعش د ډلې د مشر البغدادي مرګ تاییدولی شي. د دغې ډلې مشر رامي عبدالرحمن پرون وویل چې موږ ته دغه معلومات نن راورسېدل، مګر موږ په دې نه پوهیږو چې هغه کله او چیرته مړ شوی دی. د ملګرو ملتونو یو رپورټ وایي چې په غزې باندې د حماس د ډلې د کنټرول په دې تیرو لسو کلونو کې د خلکو ژوند لا پسې سخت شوی دی. پرون د فلسطینیانو په ساحه کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو منتظم رابرټ پیپر وویل چې د اسرایلو او د مصر لخوا د دغه ښار محاصره کولو او هملته اقتصادي ستونزو د غزې د خلکو ژوند ډېر تریخ کړی دی. حماس په 2001 کال کې په غزې خپل کنټرول ټینګ کړی، اسرایلو او مصر په سمدستي د تجارتي بندیزونو نه علاوه د سفر بندیزونو هم لګولې دي. د حماس د ډلې په غزې باندې د خپلې قبضې د ټینګولو وروسته د اسرایلو سره درې جنگونه هم کړي دي. د دغو دواړو خواو ترمنځ جنگ وروستی جنگ په 2014 کال کې شوی و. امریکا په سودان باندې یو ورځ مخکې لدینه چې په هغه ملک د واشنگتن اقتصادي بندیزونه په کامل ډول ریشي خپل فشار زیات کړي، توقع کیږي چې واشنگتن په سودان د دغو بندیزونو د لرې کول اعلان چې په 2019 کال کې پرې لګولی وو په دایمي ډول د جولای په 12مه وکړي. او په پیرو کې د هغه ملک سارنوالان په دې لټه کې دي چې د خپل ملک پخوانی جمهور رئیس اولانتا هومالا او د هغه میرمن د پیسو د قاچاق او د برازیل د یوې ساختماني کمپنۍ نه د رشوت د اخیستلو په یوې قضیه کې د لاس لرلو په الزام زندانی کړي. د پیرو یو سارنوال جرمن جور رایز د اسوشیټ پریس خبرې ځانسته ویلي دي چې هغه د محکمې د قاضي نه غوښتي دي چې د پخوانی جمهور رئیس هومالا او د هغه د میرمن نادینی په 13 میاشتې قید محکوم کړي.
قدرمن اوریدونکو اوس پام وکړئ دې رپورټ ته. سیمه ایز مقامات وایي چې د وسلوالو په برید کې په زابل کې د کابل کندهار پر لویه لاره د ملي پوځ 10 تنه افغان عسکر وژل سوي او 6 تنه وسلوال طالبان هم وژل سوي دي. د زابل سیمه ایز چارواکي وایي چې د دولت وسلوال مخالفین غواړي چې یادې لارې ته لوی ګواښونه پیښ کړي. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
د جګړې لکبل تر ماپشن روسه د درو ساتو لپاره د کابل کندهار لوی لار د ترافیک پر مختلل سبي و. د شاجوی ولسوالۍ د پولیسو یو مقام د نمونه شول په شرط امریکا ژغ آشنا رډیو تویل چې د ولسوالۍ د مرکز په 2 کیلومتري کې د ملي پوز پر موټریز کاروان وسلوالو بریدونه پیل کړی چې 8 تنه د پوز سرتیری او 2 تنه پولیس په دې پیښه کې وژل سوي، 4 تنه نور د پوز سرتیری او 2 تنه پولیس هم ټپیان سوي دي. د زابل د شاجوی ولسوال وزیر محمد جوادی وایي چې د افغان ځواکونو په ځوابي برید کې 6 تنه برید کوونکي وسلوال طالبان هم وژل سوي دي. نوموړي زیاته کړې چې د دولت وسلوال مخالفین د ډیورنډ کرښې له پاکستاني لوري څخه له دې لارې مرکزي او جنوبي ولایتونو ته خپل اکمالات کوي او په دې وروستیو کې امنیتي پیښې هم پر یاد لار زیاتې سوي دي.
دا ښه کار یې د پښتنو باندې ځنګ وي هر وخت په دغه سیمه باندې په دغه پوستو باندې په دغه کټارو باندې ځنګ وي. طالبان غواړي شارای نمبر 1 بند کړي. دا د څلورو پنځو ولایتونو همي شارا ده او طالبان ته ډېر اهمیت لري. پلیس هم کم دی شهر باندې پوستې په 2 کیلومتره کې پوستې جوړې کړي. دا به دغه تعدید څخه هره ورځ موږ خلاص یو.
د زابل د امنیت امیر سمنوال غلام جیلانی فرای امریکا ژغ آشنا رډیو تول چی تازه ځواکونه شجو ولسوالۍ ته رسیدلی او په ځینو سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي. د کابل کندهار د لوی لارې د امنیت په اړه له ځای خلکو سره هم اندېښنې ورستربلې ډېرې چی. د زابل د ولایتي شورا رئیس اجی اتاجان حق بیان امریکا ژغ آشنا رډیو تول چی د یادې لارې د امنیت په اړه دوی له تیرو 2 میاشتو راهیسې اندېښمن دي. نوموړي زیاته کړه چې که د زابل په حدودو کې د کابل کندهار د لوی لارې امنیت ته پام زیات نسی ممکن له نوو ګواښونو سره یاد لار مخ سي.
د ډیورنډ کرښه د سره ځنګله په ساحه کې 10 کیلومتره د دوی پر مخ باندې خلاصه ده. د همدارنګه د غزنی ناوه ولسوالۍ او زموږ نوبار ولسوالۍ د دوی په لاس کې دي. له هغو سیمو څخه د دوی پراخه لار د پاکستان تر سرحده پورې او همدارنګه د زابل شمالي ولسوالۍ چې هلته خارجي جنګیالي ځای پر ځای دي. دا د دښمن لپاره یو ښه فرصت ده چې اشارات سکوت ورکړي او مرکزی حکومت هم په وار وار موږ غږ پر کړی د زموږ د تشکیلاتو د پرکولو لپاره باید د خپل مسولیت ادا کړي او په ولایتي سطح باید هغه مسولین چې دلته مسولیت لري هغه په خپل منځ کې هم ژغي ولري هم انګي ولري او په ګډه باندې د دغو تعدیداتو مخنیوي.
وسلوالو طالبانو په زابل کې د نننۍ نښتې په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د کابل کندهار د لوی لارې له 480 کیلومتره برخې څخه 170 کیلومتره د زابل له مربوطاتو څخه تیره سوي چې د جګړو او نامنیو له کبله تر نیمایي زیاته برخه تخریب سوې هم ده. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، په خوست کې په دې ورځو کې د ماشومانو د لوبو د وسلو کاروبار ګرم سوی دی. لدې کبله چې دا شیان د ماشومانو پر ذهنونو او راتلونکي بد تاثیر لري، خلک یې د خرڅلاو د مخنیوي غوښتنه کوي. زموږ خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورټ لري.
د خوست ښار د دې مارکیټ په یو شمېر دوکانونو کې د ماشومانو د لوبو پریمانه پلاستیکي وسلې خرڅېږي. دغلته هم په عمده او هم په پرچون ډول د لوبو وسلې او نور د ساعتېرۍ شیان ترلاسه کېدای شي. دکانداران د پلاستیکی وسلو د خرڅلاو په اړه له رسنیو سره خبرو ته نه کینی، خو دلته ولاړ یو کس آشنا راډیو ته وویل سره له دې چې دکانداران په منفي تاثیراتو پوهیږي، مګر بیا یې هم د کاروبار ته دوام ورکړی.
بزر نروان سا کله په دکانه کې کله دکانه نروان سا چې په چیرته د کونه په دغه پټاس مټاس پلاستیکی د مکمل ارشه کې خرڅی کې پجوا تا حکومت به سپر دی پانه د کوي چې ته چې حکومت دی پا کړی نو
د مدني فعال نجیب الله په وینا د ماشومان د لوب وسلې د هغوی پر ذهن منفي اغیز کوي. هغه وایي چې پر راتلونکو کې د ماشومان علاقه له ټوپک سره زیاتیږي او بل اخره د قلم پر ځای اصلي ټوپک ته لاس اچوي.
اې دې تر ټولو غټ تاوان دا دی چې پر راتلونکو کې شکل د ماشوم لویږي یا داسې هاته رسیږي چې د ټوپک نه ملي استفاده وکړي په ژوند کې، نو دای نور هغه ته ټریننګ ته ضرورت نه لري. دای هماغه پلاستیکی ټوپک باندې پورا بلد شوی، یوازې دې ته ضرورت چې د پلاستیکی ټوپک په اصلي ټوپک باندې بدل شي او هغه نه استفاده وکړي یا چاته ضرر ور باندې ورسي.
سوداګر د لوب پلاستیکی وسلې د ماشومانو د ساتره له نورو شیانو سره یو ځای له پاکستان او ایران څخه واردوي او بیا تر ګمره کول وروسته د افغانستان ښارونه او په پای کې کلیو بندو ته رسیږي. د خوست یو بل مدني فعال شمس مراد په دې نظر دی چې له دې وسلو سره په لوبیدو ځینو ماشومان د وخت په تیریدو سره په جرمونو هم مرتکب پیژندل کیږي. هغه وایي
زه یقین لرم چې دا ماشومتوبونه به موږ په دې کور کېږي، موږ په فکر نه په دې کور کېږي چې ماشومتوب کې موږ ته پلاستیکي وسلارو کې په ځوانۍ کې بیا موږ د پلاستیکي وسلا په اوسپنیزه وسلا بدلو، اصلي وسلانې بدلو، نو په دغه نه موږ نه جرمونه کېږي. هیله دا ده چې دا قطعي ډول باندې اعلان کړي او دولت څوک چې بیا یې دین وروسته پلور کړي یا پیری د قانون په چوکاټ کې مجرم وګڼي او دوی ونیسي.
د خوست د اطلاعات او کلتور رئیس محمد امین شاولفت وایي چې د سیمه ییزو رسنیو دینی عالمانو او مدني فعالانو له لارې یې د عامه پوهاوي هڅې پیل کړې څو خلک د دې مضر شیانو له پیر او پلور څخه لاس واخلي.
خاصتا د کورنۍ غړي د ډېر مسولیت لري، ځکه ماشومې دوی سره سره د روزنه د پرورش د په مور او پلار باندې د ماشوم حق ده چې دوی باید خپل ماشومان دغه شیان ته پرې نږدي، هم دوی خپل ماشومان نورو شیانو ته سوق کړي تر څو پورې دوی راتلونکي خوي دوی د ټوپک سره مینې په ځای باید قلم سره مینه پیدا شي.
په همدې حال کې د خوست دی ولی وایان مبارز محمد زدران وایي د دې لپاره چې د ماشومانو د لوبو وسلو د خرڅلاو بشپړ مخنیوي وشي په دې اړه نظامي ارګانونو ته جدي سپارښتنه شوې ده.
همدې ستونزه باندې خلې ته په پام سره ولایتي ادارې د امنیتي ځواکونو سره په همدې مناسبت باندې ګډه ناسته کړې، دوی ته سپارښتنه شوې او دنده یې اخیستې چې په دغه ارتباط به جدي مبارزه کوي او هر هغه دوکاندار یا تجار چې دغه ډول مالونه راوړي مالونه به ضبط کیږي او دوی سره به قانوني چلند کیږي.
هر کال په اخترونو کې په ښار او لرې پرتو سیمو کې ماشومان لري دغه وسلو په لوبیدو سره جنگي منورو ته ورته حرکتونه ترسره کوي او په ګڼ شمېر مواردو کې د ماشومانو د ټپي کېدو خبرونه هم ورکړل شوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د متحده ایالاتو یو برحال سرتیری وروسته له هغه د ترهګرۍ د تورونو په اړه ونیول سو چې د چارواکو په وینا د اسلامي دولت یا داعش ډلې سره یې همکاري کوله او غوښتل یې ګڼ شمېر خلک ووژني. د رپورت تفصیل واوري.
د فدرال پولیس ادارې اف بی آی اکای کینګ د یو کال پټو او محرومو څارنو نه وروسته د شنبې په ورځ د هوایي ایالت د مرکز هانولولو په یو ناحیه کې ونیو چې پرون په محکمه کې څرګند شو.
د اف بی آی یوې ډلې د شنبې په ورځ هغه د دې لپاره ونیو چې له ترهګرۍ سره یې مادي مرسته کوله. د هوایي ایالت دغه 14 کلن اوسیدونکی د متحده ایالاتو د پوځ یو سرتیری دی.
په هوایي ایالت کې د اف بی آی د ادارې مامور پال ډیلا کوټ وویل چې کینګ هغو کسانو ته پوځي اسناد ورکړي وو چې ګمان کېږي د اسلامي دولت ډلې ته یې ورکړي، که څه هم یو سند یې هم د ډلې ته لارې موندلې نه ده.
د همداراز
د ویډرو نه وروسته کې په خستو کې لاس درلود چې د اسلامي دولت لپاره یې برابر کړي. د دې ډلې یو غړي ته روزنه ورکوله او له دې ډلې سره یې بیعت کړی وو. د ایکای کا کینګ پلار کلیفورد کینګ وویل نه پوهیږي چې زوی ولې دا کار وکړ، ځکه چې هغه هرڅه درلودل.
کله چې د افغانستان او عراق نه راستون شو نو ما ډېر اندېښنه درلوده، ځکه چې د جګړې برخواله جګړې وروسته دغه ډول ذهني خفګان لري.
د هغه پلار زیاته کړه چې زه یې ورته د قرآن کریم یو نسخه د لوستلو لپاره هم ورکړه.
هغه ماته دغه کتاب راکړ او ټینګار یې وکړ چې ویل ولم. ما داسې وښوده چې ومې لوستو خو دا کار مې ونه کړ ځکه چې زه خپله عقیده لرم.
د هاکینګ مدافع وکیل وویل چې لا تر اوسه یې له هغه سره زیاتې خبرې نه دي کړي.
د محکمې له غونډې نه مخکې مې له هغه سره دومره خبرې کړې دي چې څه د پېښېدو په حال کې دي. زه به د پنجشنبې په ورځ له هغه سره نورې خبرې وکړم.
اف بی آی وایي نیول شوی کس په یوازې سر د ترهګرۍ اقدام ته نیت کړی و او ګمان کېږي چې له داسې کسانو پورې تړلی نه و چې یو ګواښ پېښوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په پکتیکا کې له 10,000 زیاتو ماشومانو ته له تیرو درو میاشتو راهیسې د پولیو واکسین په شمول هیڅ ډول واکسین نه دی تطبیق شوی. روغتیایي مسؤلین د واکسین د نه تطبیق لامل امنیتي ستونزې ښیي. نور تفصیل د عبدالمالک شفق په رپورټ کې واوري.
د پکتیکا روغتیایي چارواکي وایي په برمل، اومنه او ګومل ولسوالیو کې د رواني اونۍ د دوشنبې په ورځ د پولیو واکسین ځانګړی کمپاین پیل شوی چې له دریو میاشتو راهیسې د امنیتي ستونزو له امله په دغه ولسوالیو کې 10,000 ماشومان له واکسین څخه پاتې شوي دي. د پکتیکا ولایت د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر حکیم امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د ګومل ولسوالۍ په ځینو سیمو کې لا هم واکسین ته د تطبیق اجازه نه ده ورکړل شوې. نوموړی د سیمې د قومي مشرانو همکاري د یادې ستونزې یوازینی حل بولي او زیاتوي چې قومي مشران باید د خپلو ماشومانو د ښه راتلونکي لپاره ورسره لازمه مرسته وکړي.
لسم د جولای نه تر 14 جولای پورې موږ په دریو ولسوالیو کې چې برمل ده، اومنه ده او ګومل ده کمپاین ترسره کوو. د موږ په دې دوی ولسوالیو کې انشاءالله داسې خاصه مشکل نشته. بدبختانه د ګومل په کوزه ګومل کې و کلستره چې دي هغه نه واکسینېږي. د نور درې کلستره چې د شکین په خوا کې دي هغه به انشاءالله واکسین شي په راتلونکي.
هغه زیاتوي د دو ولسوالۍ د پولیو وایرس له خطر سره مخ او له ګاونډي هیواد پاکستان سره پر پوله نږدې پرتې ولسوالۍ دي چې په تیر 2014 میلادي کال کې د افغانستان په کچه پکې د پولیو زیاتې پیښې ثبت شوې وې. د پولیو واکسین یو صحي رضاکار په وجه چې کور په کور ماشومانو ته واکسین ورکوي د خپل کار په حق له داسې وایي.
او باید که یو کور ته ورسو ډیر په ادب باندې ورسو، دروازې نه ډیر لري ودریزو او دروازې ته ټک ټک ورځن واکسین ماشومان بس یو ځینې خلک یې نه راباسي. هغه وایي دا واکسین باید دی وداسي دی وداسي غلطه، خو باید مونږ هغه راځي کو ډیر پښتنې تیرو کو بخښنه تیرو غواړو.
بل خو د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولی ګل کورنوی غواړي چې د پولیو واکسین لګر زنده روغتیایی ټیمونو سره د واکسین په تطبیق کې همکاري وکړي تر سو هیڅ یو ماشوم د پولیو له واکسین څخه پاتې نشي.
خلک د دې لپاره تعهد وکړي او خپل ماشومان په دغه درې ورځو کې خدای دې وکړي چې د نورو ځایونه هم راغلي وي هغه کمیلمانی ویم چې دوی په خپلو کورونو کې وساتي تر څو پورې د موږ هغه ټیمونه هلته ولاړ سي او کار وکړي.
د امنیت نشتون د واکسین پر وړاندې تر ټولو ستره ننګونه بلل کیږي او ډیری وخت یې د واکسین د تطبیق مخه ډپ کړي، خو روغتیایي مسؤلین بیا د قومي مشرانو او ځوانانو همکاري هم اړینه بولي چې د واکسین پر وړاندې شته ستونزې راکمولي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په افغانستان کې د ساختماني شرکتونو اتحادیه وایي چې د ودانیزو شرکتونو فعالیت په بېساري توګه کم شوی دی. د دغې اتحادیې په وینا په تیرو 10 کالو کې د ساختماني شرکتونو شمیر له 4,000 څخه شاوخوا 0 ته رسېدلی دی. پامکری په دې اړه له کابل د خبریالې لیمې نیازی رپورت.
په افغانستان کې د ساختماني شرکتونو اتحادیه وایي که څه هم په تیرو 10 کلونو کې دغو شرکتونو د بهرنیو شرکتونو تر څنګ پوره تجربه او د کار کولو ظرفیت پیدا کړی، خو په افغانستان کې د بهرنیو مرستو کمیدل او په ارزانه بیه د دولتي ساختماني قراردادونو ورکړه د دې لامل شوی چې ډیری خصوصي ساختماني شرکتونه وتړل شي او ډیر شمیر له افغانستان څخه بهر کار پیل کړي. د دغې اتحادیې مشر محمد نعیم یاسین د سې شنبې په ورځ امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې په تیرو 10 کلونو کې شاوخوا 4,000 ساختماني خصوصي شرکتونو شتون درلود چې اوس مهال یوازې 3,000 شرکتونو پورې فعالیت لري. ښاغلی یاسین د ساختماني پروژو په اړه د افغان حکومت له پالیسي څخه داسې وویل:
پالیسي حکومت
حکومت پالیسی دا ده چې هغوی تر ټولو ارزان قیمت په پام کې نیسي، خو په ارزان قیمت کې هغه شرکتونه چې په ودانیزو چارو کې کافي تجربه او منیجمنټ لري هغوی نسي کولای په ارزان قیمت له وړو شرکتونو سره رقابت او داوطلبي وکړي.
ښاغلی یاسین زیاته کړه، افغان حکومت باید په ساختماني پروژو کې د افغان شرکتونو ونډه ډیره کړي. هغه وویل چې اوس مهال د افغان ساختماني شرکتونو مشران په ترکیه، قزاقستان، قطر او یو شمیر نورو هیوادونو کې په ودانیزو کارونو بوخت دي او د یادو هیوادونو په داوطلبانه قراردادونو کې ونډه اخلي. بل لور ته کابل کې د افغانستان ودانیز نندارتون په نوم دولتي پرمختیایي ادارو په دې موخه چې د دغو ادارو خصوصي ساختماني شرکتونو ترمنځ اړیکه وساتل شي نندارتون جوړ کړی. دغه څلور ورځني نندارتون کې د پلازمینې پراختیایي زون، کابل ښاروالۍ، ښار جوړونې وزارت او د تدارکاتو ملي ادارې په ګډون یو شمیر نورو دولتي پرمختیایي ادارو ګډون کړی و. د ملي تدارکاتو ادارې د مارکیټینګ او بازار موندنې د برخې مشر امین صاحب زاده په دې اړه وویل چې د دې نندارتون اصلي موخه د دولت او خصوصي سکتور ترمنځ د پروژو د معلوماتو شریکول دي.
کومې پروژې د ساختماني په برخه کې آینده اعلانېږي؟ د کابل په د پایتخت زون کې موږ کوم کارونه کوو، په اوورال افغانستان کې ساختماني برخه کې کوم کارونه کېږي؟ په دې برخو کې دولت باید چې ټول معلومات د پروژو په اړه باندې معلومات له شخصي سکتور سره له خصوصي سکتور سره شریک.
په ودانیزو چارو کې یو افغان پانګوال میرویس صاحب بیا په دې اړه داسې وایي:
اصلا تجاران یا شخصي کسبکاران او دولت تر اوسه توانېدلی نه دي چې دوی یو هماهنګي خپل منځ کې پیدا کړي. د دوی د تجارت او د دوی د سرمایه گذاری په خاطر باندې د تغذ ښه زمینه نشته.
افغانستان کې له 2014 کال څخه وروسته په دغه هیواد کې د بهرنیو ملکونو مرستې کمرنګه شوې چې د 13 کلونو په پرتله تر ډیره ورسره ودانیزې پروژې لږ شوې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
سپینې مڼې د تیر کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو په دوران کې د ټرمپ د مبارزاتي ټیم او روسانو ترمنځ د پټو ارتباطاتو په اړه د اف بی آی د تحقیقاتو په خلاف جوابي مبارزه پیل کړې ده. له سپینې مڼې څخه د امریکا ژغ د خبریال پیټر هینلن د رپورټ مهم ټکی سید سلیمان شاه تستدر اوروي.
نوې خبره شوی ایمیلونه یا برقی مراسلې ښیي چې تیر کال د جمهوری ریاست د انتخاباتي مبارزې په جریان کې وی روسي قانون پوه ناتالیا ویسلنسکایا چې له کرملین سره نږدې اړیکې ساتي د جمهور رئیس ټرمپ له مشر زوی ډانلډ ټرمپ جونیئر سره د یو پټ ملاقات په دوران کې ژمنه کړې وه چې د جمهوری ریاست د مقام لپاره د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن په اړه به ورته داسې معلومات په لاس ورکړي چې د هغې د بدنامۍ سبب به شي. د روسي مرمن هدف داو چې د امریکایي میلیاردر او د کورونو د سوداګر ډانلډ ټرمپ سره د مسکو مرسته ثابت کړي. ډانلډ ټرمپ جونیئر یا کشر ټرمپ د سه شنبه په ورځ پر لپسې توګه څو ایمیلونه خپاره کړل چې د روسي قانون پوهې مېرمن ناتالیا د یو امریکایي دوست راب ګولډسټون سره په دې ارتباط تبادله کړي وو. دا ایمیلونه په داسې حال کې افشا شوي چې د ټرمپ د انتخاباتي مبارزې او کرملین ترمنځ د پټو تماسونو او په انتخاباتو کې د لاسوهنې هدف د معلومولو لپاره د امریکا د فدرالي تحقیقاتو اداره اف بی آی او د کانګرس څو مختلفې کمیټې پلټنې کوي. د اف بی آی د پخواني رئیس او د تحقیقاتو د ځانګړي مفتش رابرټ مولر په مشرۍ د تحقیقاتو ټیم لګیا دی په دې اړه معلومات راټولوي. که څه هم چې د متحده ایالاتو استخباراتي ادارې دې نتیجې ته رسیدلې دي چې جمهور رئیس پوتین شخصا د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ټرمپ په طرفداري د کمپاین رهبری کوله او پوتین دوه مقصدونه لرل: یو دا چې د امریکا انتخاباتي سیستم بې اعتباره کړي، بل مقصد دا و چې میرمن کلینټن دومره بدنامه شي چې څوک ورته رای وانه چي او میدان د جمهوری ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ ته خالی پاتې شي. ګولډسټون تیر کال د جون په دریمه په خپل ایمیل یا الکترونیکي پیغام کې کشر ټرمپ ته لیکلی چې د روسیې د مدعیو مومانو سرتاج یعنی ناتالیا چمتو ده چې د ټرمپ انتخاباتي مبارزې ته داسې رسمي معلومات او سندونه په لاس ورکړي چې له روسیې سره د میرمن کلینټن پټ روابطو نه براره کیږي او د هغه د پلار لپاره به په انتخاباتو کې ګټور ثابت شي. ګولډسټون هغه ته ډاډ ورکړی چې دا معلومات په لوړه کچه د روسیې د حکومت پورې اړه لري، هغه غواړي چې له پلار سره کومک وکړي. ګولډسټون په خپل یو بل ایمیل کې میرمن ناتالیا ته د روسیې د حکومت د مدافع وکیلې خطاب وکړ او زیاته کړه چې هغه له مسکو نه د کشر ټرمپ سره د ملاقات لپاره راځي. ټرمپ ورته په جواب کې ولیکل که خبر همدا سی لکه چې تی وی نو زه سره ډیر علاقه لرم چې په راتلونکي اوړي کې ورنه استفاده وکم. کشر ټرمپ اوس وایي چې ما دغه ښځه نه پیژندله او دا خبره سمه نه ده چې روسیې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د هغه د پلار په طرفداري لاسوهنه کړې. هغه وویل چې له ملاقات نه وروسته ما ته دا څرګنده شوه چې له دغې مېرمنې سره هیڅ قسم داسې معلومات نه و موجود چې د کلینټن په ضرر تمام شي. سپینې ماڼۍ د کشر ټرمپ لخوا د خپلو شخصي میلونو د جاري کولو نه دفاع وکړه. پیغامونه ثابتوي چې د ټرمپ انتخاباتي ټیم له روسانو سره پټه معامله نه درلودله. د روسیې د مدافع وکیل سره د کشر ټرمپ د ملاقات په وخت د هغه اوخه کوشنر او د ټرمپ د انتخاباتي مبارزې پخوانی منیجر پال منافور هم موجود و. کوشنر د ټرمپ د لور ایوانکا ټرمپ میړه دی او ښځه او خاوند دواړه دا وخت په سپینه ماڼۍ کې د ټرمپ لوړپوړي مشاوران دي. د کشر ټرمپ او د روسیې وکیل ترمنځ د ملاقات په اړه رپورټ د لومړي ځل لپاره د نیویارک ټایمز ورځپاڼې وړمه ورځ افشا کړ. که څه هم چې سپینه ماڼۍ اصرار کوي چې د ټرمپ انتخاباتي ټیم له روسانو سره هیڅ ډول معامله نه وکړي، د سنا مجلس یو لوړپوړي غړي ګراهام لینزي د سه شنبې په ورځ وویل کشر ټرمپ باید حتمن حاضر شي چې په دې اړه د سنا د مجلس د استخباراتو د کمیټې د غړو پوښتنو ته ځوابونه ورکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وایي په لسګونو زره ملکیان د سوریې په رقه کې د یاغیانو چې د امریکا ملاتړ ورسره دی او د اسلامي دولت د ډلې ترمنځ جنگ کې راګیر سوي دي. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورټ رالېږلې.
یو ان ایچ سی آر اټکل کوي چې د 150,000 او 500,000 ترمنځ کسان په رقه کې په سخت جنگ کې راګیر شوي دي او د دې ډیر کم احتمال دی چې له دغه عام قتل نه وتښتي. د یو این ایچ سی آر نطاق اندری ماهچک امریکا غږ ته وویل د داعش او امنیتي وضع په علت خلکو ته اجازه نه ورکولی کیږي چې له دغه ښار نه ووځي. هغه کسان چې غواړي له دغه ښار نه وتښتي د سترو خطرونو سره ځانونه مخامخ کوي. نطاق ماهچک خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
they either have to make a choice to remain and risk
دوی باید انتخاب وکړي چې پاتې شي او په جنگ کې د وژل کېدو خطر ومني یا د تښتېدو په وخت کې هدف وګرځي. موږ په موسل کې دې ته ورته حالات ولیدل. د عراق حکومت نه همیشه په خوا د داعش قوي مرکز موسل د نیولو عملیات پیل کړي وو او په دې هفته کې د بری اعلان وکړ، لیکن دغه بری د ډیر قیامت په ادا کولو لاسته ورغی. د ملګرو ملتونو راپورټونه وایي په سلګونو ښایي چې په زرګونو کسان ووژل شلو او شاوخوا 250,000 تنه بې کوره شلو او زیات بنیادي کارونه تباه کړل شلو. ماهچک وایي دی اوس دې ته ورته حالات په رقه کې ویني، په داسې حال کې چې جنګیالي د ملکیانو په تاوان په بدغوني ښاري جنګ کې راګیر دي. ماهچک بیا وایي
availability of food, water, medicine, electricity and other essentials and protection.
خواړه د څلو پاکې اوبه، درمل، برېښنا او نور ضروري مواد مخ په کمیدو دي او وضع په چټکۍ سره مخ په خرابېدو ده. دا ضرور ده چې په جنگ کې راګیر ملکیان په دې قادر شي چې د وتلو محفوظه لار پیدا کړي، چې ځانونه سیف ته کړي، ځانونه وژغوري او سرپناه پیدا کړي. موږ ټولو خواوو ته خپل مسؤلیتونه ور په یادوو چې د بشري بین المللي قانون پیروي وکړي. ملکیان باید هیڅکله هدف ونه ګرځي. د اپریل لومړۍ نیټې نه را په دې خوا چې تازه پوځي عملیات نه پیل شوي دي، د یونچار د اټکل له مخې 190,000 تن وکولی شلو چې له رقې نه د سوریې په شمال ختیځ کې د هساکي ولایت د قامیشلی ښار ته وتښتي چې په دغه ښار کې کردان اکثریت. دغه اداره وایي قامیشلی ته د حلب له شمالي ښار نه د مهمې ځمکنۍ لارې په پرانستلو سره بلاخره په بشري مرستو بار کتارونه په تیرو دوه هفتو کې بې ځای شوو کسانو ته ورسېدل چې ډېر ضرورت ورته و.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډېر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دغه خپرونه پیل شي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.